ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زنور یاست نور یار کلای کوم. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې ولسمه د 2023 میلادي کال د اگست 2 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینوي. ټوماس ویسټ دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان کارپوهانو سره په افغانستان کې د مهمو ګټو په اړه دوه ورځنۍ ناسته پای ته رسولې. د ویسټ په خبره د هیواد پر اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټولګډون ټوب او د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د توماس ویسټ په خبره خبرې دوه اړخیزې مفصلې او سپینوي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو خوندي کولو لپاره دوام اړین دی. توماس ویسټ او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافر کرن ډیکر د دغو خبرو مشري کوله. د طالبانو لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خپل پلاوي مشري کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دی چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تېره یکشنبه په باجوړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوي برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګ اخیستې. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع ردوي. په تېر کې هم د افغانستان د حکومت چارواکو پر پاکستان ورته تور لګاوه چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسله والو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون مسؤلانو ویلي دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان ستانګزي رسنۍ ته ویلي پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړ او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو تلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي بللی دی. د دوشنبه پر ورځ د طالبانو وسلوال د دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت نه نوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتخاب کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر رخصت وي. دغه سفارت په یو اطلاعیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتیګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. د هند چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز ولګاوه. پلازمینې نوې ډلي ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه پر ورځ وروسته له هغې نه کراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشا ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پرس ټراست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. د پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په ناکراریو کې تر 40 زیات پولیس ژوبل شوي او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون سه شنبه په یو لوړ پوړیزه استوګنیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د قزاقستان د عاجلو چارو ادارې ویلي د اور وژنې مامورین وتوانېدل دغه اور په شپږ نوي دقیقو کې مړ کړي. په بستر شویو کسانو کې 14 تنه ماشومان دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ښځو ګڼو فعالانو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا په ځانګړي استازي رینا امیر انتقاد کړی چې نه ده توانېدلی د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وشي، خو د چارو شنونکي وایي چې ښایي طالبان دې ته زړه نه کړي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېله معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې په کندوز کې بڼوال وایي چې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی.
آزادی رادیو خبر ټولګه.
آزادی رادیو اوري. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیات تر کتنې وروسته بېلابېلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دغو خبرو کې د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحدو ایالتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویست، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان د سفارت او د افغانستان لپاره هو بخې د امریکا د سفارت شارزه فریکر اندکر انکوله د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلی په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې دا غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یکشنبه او دوشنبه جوړه شوه، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیات مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شار په خواني شاروالي ظریفي غفاري لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شدي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټام ویس او رینا امیری په ګډون پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځنو نورو فعالانو د شوزو د حقوقو ملاتړ او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړي چې په باور یې د طالبانو د تبيزي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شزیا انجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شزو کار منع کړی او په وروستي مورید کې د شزو سنگارځایونه هم وتړل.
پرینا امیری یو شمیر خزینه فعالان د انتقاد په داسې حال کې کوي چې خپل رینا امیری ویل دي چې په دغه کې له طالب چارواکو سره په غونډه کې په مقرر ډول د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون په بیړنۍ التیا انټینګار کړی دی. هغې ویلي د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، پر رسنیو او بیان ازادیو د فشار ختمول غوښتنې د طالبانو له پلاوي څخه انکړې ده. یو شمیر شنونکي وایي د دوی په باور طالبان به هغسې ټول ګډونو حکومت جوړ نه کړي چې د نړۍ هیوادونه غوښتنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمټ په روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وشي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا واربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخیستي چې د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبرې وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 19مه د تاتارستان په قازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندیک سپارل شوې ده. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېمې غونډه ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډه ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې انکلنی انفلاسیون منفی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړی ویل شوي چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته خو تقاضا کمه وه. دغه راز ویل شوي چې افغانۍ هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې امپیاوړې شوې ده. د طالبانو ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی هم د دې راپور د خپرېدو هرکلی کړی دی.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفي و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې یې بیې ټیټې شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیې په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نغدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوی او ویل شوي چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوي چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عوامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 6.5% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو دغه ادارې یوې اعلامیه خپره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
لیوی خو دوی وای چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوه، په دې معنی چې د پولی انفلاسیون کچه راټیټه شوه او لدی سره نرخونه راټیټ شوه، ارزل وړه شوه مګر تقاضا کم ده. دا یو تناقض څرګندوي ځکه کله چې تقاضا کم وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي نو ارزان شي کېدلی.
بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک راپور ارزونه سمه ګڼي خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بېوزلۍ او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لامل وی او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نکړه کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انفلاسیون د کنټرول خبر داسې مهال ورکوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان نړیوالې ټولنې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګولي او دغه راز د افغانستان بانک میلیارډونو ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پرون یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو. د روسیې د پلازمینې موسکو ښاروالو وویل پرون د اوکراین د یوې بې پیلوټه الوتکې حمله شنډه کړای شوه. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته په دې برید کې زیان اوښتی دی. د اوکراین پوځ دغه راز وویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې موسکو پر اوکراین نه راکیټیا او 50 هوایي حمله کړې دي.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمې هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسیې یوې بې پیلوټه الوتکې د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیه ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایي حملو د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د حملو احتمال و. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په 24 ساعتونو کې پر اوکراین نه راکیټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بې پیلوټه الوتکې حمله شنډه کړای شوې ده، خو بیا هم یو اداري برج ته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بې پیلوټه الوتکو د بل برید په تړاو یو کنفرانس ته وویل. بلوریتا د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریزیداج د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لکبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې وه. پریزیداج په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر د مارسین پریزیداج دا څرګندونې بې اساسه بللې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریدا سیال ته بغوښ شو.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره د طالبانو په لیدنې مطالب خپاره کړي دي. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د 2018 کال په اگست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په رسمي ډول یو شمېر لوړپوړي امریکایي چارواکي له طالبانو سره ویني. د انډیپندنت پټکو د دې لپاره چې د ناسم پوهاوي مخنیوي وشي، لدی ناستې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو یاند ویلی و د دوه ناسته په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې د افغان خوځو پر وړاندې په افغانستان کې تبعیض اوج ته رسیدلی دی. د انډیپندنت د مطلب په بل برخه کې لولو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ په دغه اته څلوېښت ساعته ناسته کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د بشري بحران او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د ټولو هغو افراطي سیاستونو له پلي کولو په شاشي چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې پر افغانانو نافذ کړي دي. میډل ایسټ مانیټور خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خپرونې د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو په حواله ویلي تیر کال په افغانستان کې 250 د ځان وژنې پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې 138 د ښځو ځان وژنه وه. خپرونې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ د یو سازمان د مشرې مریم اروین په حواله لیکلی دي چې د ترکیې انادولو خبري اژانس ته یې ویلي وو هره میاشت له 9 تر 11 د ځان وژنې پیښې ثبتوي چې زیاتره یې ځوانې نجونې دي، خو د خپرونې په ټکو د دې امکان شته چې د ځان وژنې ارقام له ورکړل شوو شمېرو ډېر لوړ وي. د اغلې اروین په خبره د ځان وژنې ډېرې پیښې په تخار، کندز، بامیان، بادغیس، فاریاب، مزار شریف او نورو سیمو کې رامنځته شوي دي. خپرونه لیکي دوه علتونه د دې سبب کېږي چې په افغانستان کې د ځان وژنې واقعي ارقام خپاره نه شي. د خپرونې په ټکو د کورنیو نه لیوالتیا ځکه په ځینو دودیزو ټولنو کې دا ډول پیښې بدنامې ناکامی ګڼل کیږي او بل د طالبانو لخوا فشار چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا ډول ارقام خپاره شي. خبرونه زیاتوي د دې ځان وژنې یو شمېر هغه نجونې جوړوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه له تعلیم څخه محرومي او بیکاره دي.
په کندز کې بڼوال شکایت کوي چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې ډیر کموالی راغلی دی. دوی وایي چې په تیر ژمي کې د یخ څپې او د پسرلي په موسم کې د نباتي آفاتو له کبله د دوی اکثره تاکونه وچ شوي دي.
د کندز یو شمېر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کله ناتق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سګنی کال د حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو 20 جریبه زمينه از دغه فکر کوه آی 400 یاګي سانګر از دغه انګور مانګر
نه مو پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لشپګ مننی ولی تر لس من انګور تر لاسه کول. اوس کال مو له یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخني او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالي زیانونه اوښتي دي.
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول، خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سګنې حاصل زموږ کړي خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصروی سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
پېشنه حاصلات میداد 300 سری 1 باغ 400 سری مثال د باغ
هر کال موږ له خپل باغ څخه 350 من انګور ترلاسه کول. اوس کال مو ورڅخه 40 من انګور راټول کړل. د ژمي یخې هوا تر څنګ نباتي امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار مې باشد
کې از کندز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په 9 ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلای زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
زوال حق فراه ولایت د کلستان خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شهید مر د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیره د وبو د جوړیش مر د دغه صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مر ته صدا د وبو ذخیره جوړې کې ډیره سخت وچکلی ده. حتی د مر د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټول تللی سی باندو کې وبیږي. کله مو ټوله کډه وتلی د شارو ته تللی دي. درخت مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د مر ځخ تر یو ځای ورسوي. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته د پیغام لږدم. په دې ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي. همدا برمې ګز 1 متر یعنی 100 سانتي په 3500 پاکستاني کلدارو باندې بول کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړي 1-2-3 برمې، حتی 100 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11